پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، 12 بجې شوې. په پی یو استودیو کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقرې له خبرو سره مرسته وکړي. خبرونه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د امریکا استخباراتو ویلي که امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې وځي، نو ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 14 تنه ملکیان برمته کړي، او برازیل وایي د کورونا وایرس ضد دوه کاندید واکسینونه یې جوړ کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي، نو ښایي طالبان په دوو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی چې امریکایي چارواکي له دې راپور وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. په همدې حال کې طالبانو ګواښ کړی چې که ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي، نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د 2000 کال په فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکا د یو لړ شرایطو په بدل کې د سږني کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو ژمنه وکړه. جرمني د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپل ماموریت موده اوږده کړه، او له هغه مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ګران کار وي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو 14 تنه ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیت قمندانې ویان حاجي محمد هوفیانی تېره شپه آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې برمته و ځینې بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارکې 11 نفر دوی تک کده کړی و طالبانو، بیا یې 3 نفر بیرته خوشي کړی و.
د ښاغلي هوفیانی په وینا د ملکي وګړو د برمته کولو دا پیښه دوه اونۍ مخکې شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې سارې کچې ته لوړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 26مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبي امریکا د هیواد پرون له دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 1,00,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې او بعد سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساري بڼې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,00,000 کسانو ته رسېدلی چې د متحدو ایالتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر فومین له مین اونګ هلاینګ سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې خواخسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه، پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او بلاروس د یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې دې سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رات شوه. د سندرې په شعر کې راغلی و چې زه به دا دروښیم چې نغمې ته څنګه وناڅې. پر دې شعر اعتراض وشو چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد پر مظاهرو د ملنډو لپاره ویل شوی دی. د اروپا د خپرونو اتحادیې بلاروس ته چانس ورکړ چې د مارچ تر 26 پورې یوه بله سندره ورولیږي. دا نیټه پرون تیره شوه او اوس دا اتحادیه وایي چې بلاروس به د یوروویژن د سندرو په 15 سیالۍ کې برخه ونخلي. د یوروویژن سږنۍ سیالۍ د مې له 18 تر 22 نیټې پورې د هالنډ په روتردام ښار کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. افغان چارواکي هیله ښیي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقرې له خبرو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي طالبانو 14 ملکیان برمته کړي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدای غلطه فاصله ډیره زیاته محدوده وه. د مریضان د بستر خونه ډیره وړې وي. بعضې سامان نه و چې موږ سره وو. امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو. د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات.
په کابل کې د کمال خان بند په ویاړ د ملي لوبډلې لوبغاړي په خپل منځ کې سیالي وکړه
او خوښي ورکوي. ځنګړې مننه کوو چې تاسې.
په پلازمېنه کابل کې د سولې لپاره د کاغذ باد فیستیوال جوړ شو.
له دواړو خواو نه مو غوښتنه دا ده چې انعطاف وښیي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبای کوي.
او برازیل د کورونا پر ضد دوه ډوله واکسینونه جوړ کړي. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. شاغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل د دوحه په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګ به د نورو مذاکراتو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډلوي د افغانستان د حکومت مذاکراتي ډلوي له ایجنډا سره سم د دوړو خو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دا خبره تاییدوي. نور حال د اوسنی رادیو خبريال هم دا شیبه د ټلیفون لاري راکوي. مهرباني.
په داسې حال کې چې ترکیه غونډې ته چمتووالی روان ده، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګونه سوي دي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه خبرو کې پرمختګ به د بل هر ډول غونډو لپاره چمتووالی یا ګټور تمام شي. حاجی دین محمد ازادي رادیو ته وویل
دا د قطر مذاکرات او چې زه معلومات لرم د ورځو کې دوی سره ناستو او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړی وو او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقو ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا نور کومه خبره کوي د هغې مهمت ګرځي ځکه مسئلې به دلته بحثي وي او هڅي وي او نور کارونه به یې آسان کړي.
ښاغلی دین محمد که څه هم د پرمختګونو په اړه زیات معلومات ورنکړل خو په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې له ایجنډا سره سم دواړه ټیمونه خپل منځ کې خبرې کوي او دغه خبرې نور هر ډول خبرې به د دغو مذاکراتو لپاره د ملاتړ حیثیت ولري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سره سم خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند مشر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې مذاکرات وکړي او اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې جرمني په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور د تمدید خبره کړې وه. بله،
بله ډیره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د سولید عالی شورا د مرستیال په قوله ویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ رامنځته شوی دی، یعنی د خبري تر پخوا چټکی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان څخه دي د دغه هیواد د ځواکونو استل د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخې تر دې له افغانستان ووزي چې یو ګډ حکومت په دې هیواد کې جوړ شي، شاید طالبان په دوو یا درو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی خبر کړی دی. د چارواکو دا هم ویلی دی چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. چارواکي په میدان وردګ ولایت کې وایي چې وسلوالو طالبانو شپارس ملکیان برمته کړی دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونې وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه هم راپور لرو.
د میدان وردګو ولایت د امنی کومندانی ویان څارنه جی محمد غوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان ښار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې له موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نوموړي وایي د یادو کسانو شمیر چې یولس تنه وو له ډلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبره چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جویز که به جویز به مرز نه به جویز او به مرکز میدان وردک و قدر مرز که یو لس نفر از دوی تا کده کرده و طالبانو بیاین سالو نفر بیرد خوشی کرده و او نور
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمته سوو ملکی کسانو شمیر پانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمته سوو کسانو لړلې نه ته نبیر تازات کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جمله نه نه تا نه تاریخي دی او وطن او سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي، یعنی موږ سره همکاري کوي. په دې خاطر چې بدغه حوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمته سو کسانو شمیره ته نه دي. نو موړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته نه یو طالب ورور و هغه کته کړای و ان دولت جلیز ولسوالی کې هغه د بیکګراوند ته بوت نو دغه په واجه کې سره د طالب جک شوی و د مامن خیل او د فاروق په نامه باندې د طالبان جلیز ولسوالی د استخبارات مسول ده. هغه په دغه واجه کې د خپل ورور په مقابل ملکی خلک ته کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د محل شاوخوا 2200 ټنه مڼه په میدان وردګو ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د مڼو سوداګرو او باغ لرونکو له سوداګرۍ خونې سره د یوې ناستې پر مهال مطرح کړې ده. ښاغلي مومن زیاته کړه چې دغه خونه به له اړوندو څانګو په ځانګړې توګه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ او صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د منو د صدرونکو یو شمېر استازیو میدان وردګ ولایت ته سفر کړی تر څو د 2200 ټنه منو ذخیره وګوري او د صادراتو سکتور ژر تر ژره عمل وکړي چې باغ لرونکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د خرڅلو او صادراتو د میکانیزم د ورستی کولو په موخه له خصوصي سکتور سره ناسته ترسره کړه. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې په اړوندو موضوعاتو بحث او خبرې شوې. نوموړي ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت غواړي چې د اغیزناکو پروګرامونو په طرحه کولو سره نړیوالو او ملي پانګوالو ته د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د ملي عوایدو د زیاتېدو او د کاري فرصتونو د ایجادولو زمینه برابر شي. خغلی غروال وایي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګرو او پانګوالو نظرونه هم د سوداګرو په طرزالعمل کې شامل شي. ټاکل شوی چې دغه نظریات په هغه غونډه کې تایید شي چې راتلونکي پنجشنبه جوړیږي او بیا به د ورستی کېدو لپاره د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بې له دې چې عام ولس ته زیان واړوي بله ګټه ورته نه لري. د دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي راډیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بې له دې چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ غټن لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالی کم کړي او له سولیزو لارې د خپل غوښتنې مطرح کړي.
طالبان امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده به د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال له موافقې وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حملې درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولي، خو طالبان دا خبره ردوي. د ډلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې که ټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرجوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډېر نه هیلي کړي.
د دوحې له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقونو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیاتې شوي دي. همدارنګه جنگ سوه ده په قندارو، په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډیر زیات جنگ سوه، په شمال او په د افغانستان په ګور ګور کې جنگ سوه ده او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره شوي دي. دوم که د بایډن د خبرو وروسته دوی جنگ ته شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړی نور هم اغیزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمني پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشې لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیری لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
برازیل د کورونا ضد دوه ډوله واکسینونه چې خپل کورنۍ تولید یې دی معرفي کړل. دا اعلان پرون داسې مهال وشو چې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر بې ساری ثبت شو. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د واکسین د تولید لپاره ځینې نوي ګامونه پورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
برازیل پرون داسې مهال د کورونا ضد دوه کورنۍ واکسینونه معرفي کړل چې دغه هیواد کې په همدې ورځ 3,650 کورونای ناروغان مړه شول. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې وړمه ورځ د مارچ په 15مه د کورونا مثبت پیښې هم 1,150 وې چې دا ثبت د ریکارډ تر کچې یا تر نورو ورځو لوړ ګڼل شوی دی. د لوړو ارقامو ته په کتو برازیل دا مهال د کورونا ویروس د خپرېدو په نړیوال مرکز بدل شوی دی. برازیل کې تر اوسه څه باندې 3,00,000 کسان په کورونا مړه شوي دي او دا د نړۍ په کچه له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له دې اړخه ډېره مړینه پکې رامنځته شوې. امریکا کې څه باندې 5,48,000 کسان په کووېډ-19 ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې برازیل خپل دوه کورني واکسینونه د تطبیق لپاره کاندید کړل. دا واکسینونه به لومړی ازمایل کیږي او څو میاشتې وروسته به د تطبیق پړاو ته ځي، خو چارواکي ورته تمه کوي چې دا او په ورته وخت کې د خلکو لخوا د ماسک بندول به چې عام روغتیا وزیر اعلان کړي د ویروس خپرېدا ورو کړي. د برازیل یو واکسین دې ته جوړ شوی چې دغلته د ویروس د پی یو بڼې مخه ونیسي. د ویروس دا بڼه تیر کال د امازون په سیمه کې پیدا شوه او اوس نوې پیښې هم له همدې ویروس سره لوړې کچې ته رسېدلې دي. په امازون ایالت کې روغتونونه تر فشار لاندې دي او ټاکل شوی چې نن د جرمني لخوا مرسته شوی د اکسیجن اتیا وسیلې ورورسیږي. له برازیل سره په څنګ کې چیلی هم د کورونا له کبله نوي بندیزونه اعلان کړي او دغو بندیزونو د دغه هیواد د 19 میلیونه نفوس 80% اغیزمن کړي دي. دغه هیواد کې د مارچ په 15مه د کورونا څه باندې 1000 پیښې ثبت شوې. بلخوا اروپایي هیوادونه هیله مند دي چې د واکسین بهیر به ګړندی کړي، ځکه د اروپا د درملو د تنظیم ادارې د واکسین د تولید نوې سیمې تایید کړي دي. دغه ادارې اعلان کړی چې د هالند په لیډن کې استرازینیکا، د جرمني په مربورګ کې فایزر بیونټیک او سویس کې د مدرنا واکسین د تولید لپاره سیمې ځانګړې کړي دي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې روختون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پولیسه ودانۍ چاري د 40 میلیونو افغانۍ په لګښت په یو کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت د جرمني لوري ورکړل شوی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستي پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر 40 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو کال په موده کې جوړ شوی ده او موږ عملاً ګټه اخیستنې ته اوس پر ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفاخانې په سطحه باندې ارزه کیږي هغه به نور دلته ارزه کیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په مانوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې پخوا جنگونه موجود و. هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي. خلک یې سخت ځوریدلي او همدا وجه وه چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله. او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی، نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوي دي. د مانوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وایي په دې روغتون کې د جراحۍ څانګه، د داخلي څانګه، د ماشومانو د نسایي ولادي، د واکسینو، د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونې شتون لري. د هغه په خبره چې پخوا یې د ځای د تنګوالي په وجه په سمه توګه روغتیایي خدمات نشو ترسره کولی.
دغه نوی تعمیر چې دا یو لویه تحفه او لوی نعمت دی چې خدای موږ ته راکړی، ځکه د دې نه مخکې دغه مخکنی تعمیر کې چې موږ د ډېر مشکلات سره مخ یو، خو دغه هلته فاصله ډېره زیاته محدوده وه، د مریضانو د بستر خونې ډېرې وړې وې، بعضې سامان نه و چې موږ سره وو، امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو، د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات، د صفایي په نظام کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ وو.
ځایي اوسیدونکي وایي د اسدآباد او مانوګي ولسوالۍ ترمن سړک کنډو کپر او په بد حالت ته، او پر مرکزی روختون ته د ناروغانو رسول ډیر ستونزمنو. اوس چې ورته روختون جوړ شو پر خوختي. قومي مشر محمد ظاهر:
کومره مشکلات ته ساني کی تاسو فکر وکړئ چې یو مریض چې سره ته ضرورت لري او دلته تداوی شي نو څومره خوشاله.
نوی روختون په درې جری بزمکا او په دوو پوړو کې جوړ شوی چې شپږش خونی او نورې اسانتیا وی لري. مانوګي ولسوالۍ د مرکز اسدآباد نه شاوخوا 40 کیلومتره شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پرته ده.
کابل له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د یوې شل اووریزې لوبې شاهد و. دا لوبه د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ وشوه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې بری خپل کړ. دې لوبې ته ورغلیو نندارچیانو ویل خوښ دي چې په کور دننه د یوې شېبې لپاره د خوښۍ چانس یې ترلاسه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزې لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي، د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچوان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او عصمت الله:
اتحاد انفجار کې قرار لرو، ولس مجید حسی کې ترسو دوی خپل جشن خوشالیانه همدارنګ خوخي او ملي ولوزي.
ډیر خوخیم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویاړ دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابره کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي ته له کابل سربیره له یو شمېر ولایتونو هم نندارچیان راغلي. د دې لوبي ټاس یا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دو سیالي لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډېر 104 منډې وکړي او تر پایه اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویم خپانه ولو بولاو څلور او یامنډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپه هنه پایل کړه او لومړی یو تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اور کې هدف پوره او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو ښه وځلید. هغه پوره څل منډې وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم ښه او تیز لوب وکړه خو په څلوېښت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږیز لیګ وروسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابره کړي.
د دې لوبې ترڅنګ کابل پرون د کاغذ پران د یو فیستیوال کوربه و. دا میله د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم وشوه. په دې اړه احمد شبر راپور لري.
د کابل پر وزیر اکبر خان غونډې درې رنګ افغان بیرغ رپیږي خو شاوخوا یې نن ډېر نور رنګونه تر سترګو کیږي. دا رنگارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د معینیت له لورې زلمیو ته وویشل شول. پر ځینو کاغذ پرانونو لیکل شوي موږ سوله غواړو، پر یوه نیم لیکل شوي چې 1414 کال د سولې کال. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف په اړه وویل:
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې، بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي، او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مونږ سوله غواړو، او انشاءالله مونږ هیله لرو، ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فیستیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پوهنتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمېر نورو پوهنتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل حمایت الله احمدي، چې د دې پوهنتون د محصلینو د ټولنې غړی دی، له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
له دواړو خواو نه مو غوښتنه دا ده چې انعطاف وښیي، او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبیک ووایي.
د وزیر اکبر خان غونډې پر سر شنه او سپین بالونونه هم تر سترګو کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 2:30 شوې. احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې ساتلند خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي، نو ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. طالبانو ګواښ کړی چې که ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي، نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو 14 تنه ملکیان برمته کړي دي. د دې برمتو ځینې بیرته خوشي شوي دي. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره بي ساري کچې ته لوړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یو ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. او بیلاروس یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بیلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې دې سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رد شوه.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:15 نیوي، او په ځینو ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. همدارس د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې اوریدئ او مطالبه لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاچاک د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د روسکان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورمه نیټه د ترینکوټ ښار په منارچو کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 1,314 کیلوګرامه بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په پام کې و چې دا بانګ ترینکوټ ښار ته قاچاق او بیا پر بزګرو باندې وپلورل شي. په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست ته د نشه یي موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو، د خوست ولایت په مرکز سبزی منډی سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاست لومړنیو تحقیقاتو وروسته خپل جرم منلی ویلی دی چې دا تیزاب د نشه یي موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 104 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلورل شي. د لومړیو عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی، خو د دوهم قضیې په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دي نو هغې ته د هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي چې دی ورامه شي.
دا چې روغ سوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري، په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی، ارزیابي کېږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کېږي چې دا مریض به ګورې کوم ماډل ته خيږي.
د فواد په نوم د نشه یي موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو ګواښ ته پام نه کول کولای سي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړون وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب سوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړی درې میاشتنی راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. مرمندی بورا لاینس له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی وو، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروې ښیي چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې و ډېر سوی و، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروې د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوای کولی چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشهیي موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشهیي موادو تولید ډیر سي. له همدې امله ملګري ملتونه هم وایي چې له نشهیي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. له نشهیي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر له یوې خوا له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي.
کومک خارجی در افغانستان
آمده افغانستان کې لنیشی موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېر پیسې ولګېدې خو د پام وړ نتیجې نه درلوده. علت یې دا دی هغه ادارې چې دولت جوړې کړې ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېر پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی ځکه چې ډېری پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولي دي.
دا ملګر ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښ خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشهیي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوې چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ورباندې کیږي.
آیا په هیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشه یي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې تر هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بل اخره کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا په هیتلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي. ډیری هغه خلک چې په خوا د ناسم باور له مخې له نشه یي بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لومړی یې د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه ښځې او ماشومان چې په خواهی د ناسمې عقیدې له مخې نشه یي بوټي لکه چارس او تریاک استعمالول د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته داسې یو کال خومه بالغ نه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغو معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدې له امله نشه یي مواد لومړی د درملنې لپاره کارول خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې باروړونکی موټر یې چلاوه، کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به یې تریاک خوړل، خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشه یي موادو اخته شي.
نشه نه مخکې ډرایورم ټیلر مې چلاو، اول مې لا پیمونه شروع وکړل په وجه د دې چې دماغ کې د شي انرژي کم و، د کار روزګار ته مې لاس رسای نه شوی کوي صحیح. او نو وروسته بیا په دې بل عمل را وختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل، ما دې شي په باره کې هیڅ معلومات نه درلوده، هیڅ مې پیژندل نه. چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه په ما ډېر ښه ولګېده، همغه وجه نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې پکې راغلل.
د عامی روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې لومړی د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه میندې چې په خوا د خپلو بچیانو د آرامولو لپاره هغوی ته تریاک ورکول، اوس یې د هیروینو او ښیښې په دود آراموي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دي، نو هغې ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکوي ورکوي، یا چې ځینې وخت اخلي انشاقي به دودې د هغې په مخ باندې دود کوي چې دی ارامه شي، په ځای کې ویده یي نو دا خپل د کار ته ورسیږي. د هغې خاطر نن اوس د تریاکو په ځای به هیروین او شیشه او دا شی نه چې استفاده کوي د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومانو باندې دود کوي، دا ماشوم ته معتادیت پیدا کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشه یي بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول، اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي، کیمیاوي نشه یي مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسې زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو، دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلک ورسه تجربه لرله، مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی، د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې روغسوي معتادین تر درملنې وروسته هم یو لنډ مهاله او اوږد مهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. تاسې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دغه مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې وګړي دوباره احتیاط ترلاسه نشي، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روښوې موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته په نشه اخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم بده که موجود دی. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه یې مثلا معنوي طریقه ده چې هغه د معتادین ګمنام په نامه ده چې هغه دولس سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خو خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانب ده او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي بیرته احتیاط لاړ نشي. او بل ماډل هغه چغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل و عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعی او بیرته احتیاط لاړ نشي. او د دغه ماډلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولی شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو لپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي؟
دا مدلونه چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي،
نو دا د سن په اساس دی، د جنس په اساس نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو او الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډېر کنجکاو دی زیاتره مخدره موادو ته لاس وهي. نو د دغه فکتورونو په اساس هغه وخت کې چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی ارزیابي کېږي، او د دغه عواملو په اساس م انتخاب کېږي چې دا مریض به واقعي کوم ماډل تخیي. کېدای شي یو سړی ډېر مذهبي سړی وي، نو د هغه دپاره دا مذهبي ماډل به ډېر کوي. یو سړی ډېر عقیدتي یا په طریقه او په دا شیانو باندې باوري دی، نو هغه به د هغه ماډل معرفي کېږي. او یا بل کېدای شي زیاتر د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی، نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کېږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي، نو اختیار ته مخه نه کوي.
روغ شوی معتاد چې بېرته جامعې ته ګرځي، کوم لاملونه د دې سبب کېږي چې بېرته نشې ته مخه کېږي؟
یو خو د اعتیاد ماهیت همدا دی چې لکه د شکر د بیماري غوندې ده. شکر بیماری هم داسې دی چې خکېږي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. اعتیاد هم همداسې مریضي دی، خکېږي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار دوه وار درې پنځه وار بېرته معتاد کېدل هم ډېر نارمل خبره ده په تداوي کې. ګواکې چې په هر یو بار چې مریض بېرته معتاد کېږي، ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګانې دي چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې به د خطاګانو مخنیوی کوي او د تجربو نه استفاده کوي، او چانسز د وروستۍ اعتیاد لپاره ډېر کمیږي. بل سل عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کېدای شي د ده د شخصیت تیپ داسې وي چې دی ډېر هیجاني، ډېر بېثباته، ډېر جدلي، ډېر نو دغسې تیپ شخصیتونه زیات یاد ته راځي. یا کېدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفګان، اضطراب، تشویش ولري او هغه تداوي نشي، نو بیا کېدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بېرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی. وایي باندې فکتورونه شته، لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کېږي، نو دا یو فکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي چې والله یو ورځ بس کم، بیا یو وار به ټیسټ کوم نور نه کوم، نو بیا بس لاړ. او ارزان پیدا کېږي، فریمانه پیدا کېږي. داسې خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بدې نمونه دوی ورکوي، لکه معتاد، پودري، که مریض جوړه وي نو بالاخره یو ورځ به بده ده په مغزه کې بده لګېږي او بېرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فامیلي سپورت، دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسېږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي، نو دا برنامې باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشي مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشئی موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو، او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغیزې وکړې، دا به خپله فواد راته ووایي.
زمونږ د کور اقتصاد ډېر ضعیف و، په دغه خاطر زه ډېر مجبور شوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله، او چرسونه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، د سړک پر سر ناست وم، خلک به راته راتله او ما به پیسې ترې نه اخیستې، مواد به مې ورکوه. په ورځ کې 250 کسان مونږ ته راتله، په دې 250 کسانو کې 250 پلتی، یو پلته سل افغانۍ ده، په دې یو پلته کې 15 ګرامه دي، 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي، دومره مونږ عاید درلوده. په دې یو کیلو کې مونږ 40,000 افغانۍ جوړوو، په دې کې مونږ ته 10,000 8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټول د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي، د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کېږي دولتیان راځي، دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم، دغسې د پولیس د حوزې او عامر د حوزې نوی شوی. په هغه وخت کې مونږ د دولت سره غږېدلي نه وو چې تاسو ته مونږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زمونږ په ژوند کې دغه بد اغیزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم، نورونه مې مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملی شو، تره مې عملی شو، بل ورور مې عملی شو. بعد تاثیر په دې خاطر وکړو چې هغه کسان چې عملی کېږي، هغه به هم مونږ غوندې مشران زامن، مونږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه، د خلکو بدې دعا وي، دغسې مونږ خراب کړو. او دې نه وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې. زه ډیر په خیمانه په دې کار باندې پل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدم، ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم. که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای، ایما روزګار به ډېر ښه و، یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی، یو ښه روزګار به مې و، او داسې بدر بدره نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه پوډرې ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا، ما چه که چه پودر را بانده وای، ته ده خپل کار کوا، که ده پرینده والان دیره ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم.
او ریختیم کمال می که خوگندی وال ده.
نو چه کمال ده خوگندی وال ده، هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
هغه تا میم چو زل سات کرده ده، خو نیمانی.
سم ور پس شلاش آخر بی اومانی
چه کام بابا، مال پودر خیر ولید چه پات کمال شو، که پاختم شی ما تا بایس گت را رسیگی.
گت خام خادر رسیگی.
سه گت را رسیگی، پیسی برا کی که پودر.
که کمال پودر او پیسی ندر کوی زی در کم.
نو تا بخام ولی پیسی او پودر نرا کول.
نو تا کل را نگوختیو.
خیر خیر، روز بایدر نو غالم.
خسامه ده، بس تر دی وروس ده پودر پا ماش فل دیوی میشت پودر دی میشت پا سر که لما وغاره نور چه وای؟
خدا خوب پودر شول، پیسی سمره را کمی.
زتو وای، سمره پیسی در کم؟
50,000 افغانه غارم.
بیخی سامه ده، ده 50,000 افغانه هم ده وست وخلا، پا تی پیسی بودی وروس ده در کم؟
بس سامه ده، ده سمه گرنه چه کمالی وافت وروس ده ده پودر و عملی شو، نور چه وای؟
گوره سو خبر نشی چې ما د کمال د پوری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
نه ما وزای سو کم نه خبريږي.
سلیم زایا،
دې څه وای؟
دا چای خو در واخلم.
سم زاده زرغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی اینو غوارو، خدای دیگه والا، رازه رازه.
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازه نده داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رقلی.
جوره
یه جوره یه؟
شکر ستا چال دیشه جوره.
رازه رازه ما داری، رازه دلتکی
نه. نه نکشه نمه نه، دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک باز مش پکور که میلمه کری و.
خخ
ما چای ورولله چې د دې خبرې مې واورېدل.
خانو چې سره وایل
اکبر مازوی سلیم ته ویل چې کمال په پودر اخته که زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکم.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویا
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویا، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، تو ما ته دا وایا چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی. کئی مور او غواړی هغه هم منی.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه او که سلیم را وغواړم د مور سب سوی خبرې خو یې تیاری لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بس ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي.
والا نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.